په خبرو کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې بل غړای کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوال ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو یو ونیز خبرونه درورو خبرونه را اسرار العالم مومن داوود
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کول شوي بل مخالفت کړي او په انکارا کې پرون د امن په ریلي دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 نوي تر رسیدلې او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وايي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کول لپاره کوششونه پیل کړي دي پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخ کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خبرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړي خون موړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅه پیل کړې دي
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہا سکو چھ دا مسئلہ خبر اتر لاری اوار کڑے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چھ دا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چھ دا گختل لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہا سورس تا گل قائل کڑ تو مذاکرات میں اس طرح او مخام خبر یو کڑے
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي د وسلوال طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمي خبرې چې پام کې و د پاکستان په مزګرتوب وشي خو د روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدي د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي پرون د پیښور پایت آباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د جمع کړل شوي یاد بل مخالفت وشو په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوته ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه به حال غواړو
یا د ویچې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو یو شمیر نور ټولنې دغه بل ملاتړ کوي وایي چې د دوی په سیمو کې موجود افسیار قانون دی ختم او قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي د پنجاب پولیسو د ترګرې د مخنیوي څنګه وایي د لاهور او شیخوپورا په ګډون نور خارونو کې یې 15 مشکوک اترهګر وچلې دي د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي وایي چې دغه مشکوک اترهګر د محرم په موقع د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې و چې پرون له پولیسو سره پنخته کې وجل شوې دي خبري اجانس یا طویل او وجل شو کسانو څخه ځنمرګي جاکټ کلشن کوپونه او مرمۍ برامد شوې دي لا هم وسلوالو پر دې لڅن دی ویلي پرون د پیښور په اسلام مخه ته د مختلفو مذهبي اقلیتونو خلکو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړي دغه مظاهره کې چې هندوانو سیکانو او سایانو په کې برخه درلوده مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله نو مولینا له مشالو سره خپل خبرو کې ویل د نورو پاکستاني وګړو پر سلا دوی ته ورکړل کېدونکې د تعلیم روزګار او سیاحت اسانتیاوې د نشټ برابرې دي د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر تور ولګاوه چې د حکومت د طالبي مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله اقلیتونو په دې هیواد کې خپل کلتوري او مذهبي شناخت له لاسه ورکړي لا هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې لړ سندي ویلي خو په تیر وختونو کې یې د قسمت ورونه رد کړې دي د پنجاب صوبې د لاهور خار د قومي اسمبلی په حلقه یې 122 د صوبې اسمبلی په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 144 د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ د امحال روانه ده د مشالډي خبري الوای د رایو چونې عمل به د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړي او قومي اسمبلی په خواني سپیکر سردار ایا صادق او د پاکستان ترکین صاحب دلیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علي عارف چودري او د ترکین صاحب د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده د الیکشن کمیشن چارواکو نن مشرانو ته ویلي چې په هلکا ان یو سل دو شم کې یې 224 اتیا پولنګ سټېشن جوړې کړې دي چې پکې اتیا پولنګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. د کابل امنیه قمندان وایي چې د کابل ښار په نوې انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټر کاروان و، خو په خبره یې هغوی ته مرګ جوبله نه دوختي. دغه حمله نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دویم امنیتي حوزې اړوند د جوی شیر په سیمه کې وشوه. طالبانو د حملې پړه منلې. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلی دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پیښه کې 245 کسان جوبل شوي، هم دي چې په کې د 340 حالت نازک خودلې کیږي. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د تیر جون په میاشت کې تر سره شوي بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا تر سره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې په پام کې وا د حکومت او کورد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاجون پکې وشي. کورد پلوه او کینړخي ګوندونو د دغه لاجون تابع کړي وه. له دې وروسته په زرګونو مظاهرچیانو په انقره کې مظاهره وکړه او د یادو بریدونو لپاره یې حکومت تورن کړ. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غزا پټه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوه تنصیباتو بریدونه کړی دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا د هوایي بریدونه د هغو دوه راکټي بریدونو غبرګون وو چې د غزا لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي. د سیاست څانګې سرچینې وایي په برید کې یو فلسطینی میرمن او د هغې ځوان لور وژل شوي. له اونۍ راهیسې د مشرقي بیت المقدس هغه ځای ته په ورتګ شخړه روانه ده، کوم چې د مسلمانانو او یهودیانو دواړو لپاره مقدس دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
نکبالی مشرانو یوی نمائندہ جرگے ویلی چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه به کور کلشي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورته ورکړي شي.
قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ڈی پیز دی اب با عزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د غیواد حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسی له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپ نه دی، دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټی دی فلحال ختم شي.
د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو د مخه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورټونو پر خبرې دا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونی د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی دی، خو د بیا ټینګار کړی دی چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. له پیښوره زبی شفق رپورٹ را کړی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې واره شي. نوموړی هم دراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایل کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ د محل په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان قوا د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغه لړۍ پر جاري ساتلو سلا شو. خاغیل شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل،
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر مهنت کړې ده. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوټ نیگوسییشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغیل شریف همدارس د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپورونو په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ 2 پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 مخکې مړ شوی نه زنه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
له پیښور زموږ خبریال زبی الله شفق وو. د افغانستان د سولې عالي شورا افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډیره هیله نه ښیي. نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری ښار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډیدې. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو په رهبری کې د خپلو هدفونو لپاره لانجی ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغو فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونه کړي چې په دې لاره کې هڅه کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. پاکستان میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشت کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
روزن کودن د پاکستان د پنجاب صوبې په 2 حلقو کې د غیواد د کمی اسمبلی او په یو کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره زمینی انتخابات روان دي. دغه څوکایو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همدارنګه د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم دغه ټاکنو ته خپل کسان درولې دي. په اسلام آباد نه احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قامی اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د زمینی انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کما چې بعد مازیګر تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي. په لاهور کې د قامی اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار آیا صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره، او په اوکاړه کې د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. د تر څنګه د قامی اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټی هم خپل امیدواران ودرولې دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 240 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 80 پورې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 200 او لس پولینګ سټیشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټیشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 1000 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د پیښور په حیاتباد کې شوی د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یوه بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلي مشرانو وویل دوی نه غواړي چې سیمې یې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلان او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به ایف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په پیښور حیاتباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر زنه راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کا او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو دا غي خلاف مون قبایل را پاسېدو، ځکه چې دا خبره مون ته منزور نه و او زمون د ټولو نه اولنې بنیاد داو چې قبایلو کې دی اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اب باید زړه طریقې سره واپس شي او دغه نمبروستم په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مون ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه به حال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دا مونږ اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نه وي او دا قبایلو دا نقصانات او ازلا شوی نه وي. هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق ته مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل دا چې دا نه په بندوبستی علاقہ کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښه صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ ایف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی دا مکمل میز مسترد کړم. همیش دا مطالبه ده چې په کې پی کې شه زمکاونه میز کله هنه غوړي او نو کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میش په علاقې چې کیما ودا کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلمان انټیریان د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې ایف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ملخوردون کو د مومند او باجوړ لسیدون کی وای کڅ هم پسې مو کې اوس هم د نام نه پیخې کیږي. خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکي. د ځای امن کمیټه غړي دغه سیمه پر هغه خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانه شي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکزی رپورټ اورو.
په باجوړ او مومند قبایلی سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خراب حالات وروسته اولس په ګڼ شمیر کې خپل ځایونو ته واپس ستانه شوي. خوای چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامونو د برخو لوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي. د هر څه بس ار سړی په ذهن کې دا چې بس کیږي به دومره غټه سره نشته. کوم چې په 2008 کې دلته وو د دې لپاره زمونږ کډې روانې هغه ډیر بد دوا خو
او په کال 2001 کې کوم محل په محمد جنسی کې د وسلوالو شتون وو او ورستو اولس د عسکري اپریشن لوجه به کور شول نو څومره خلک پکې یو ور بیا خپل سیمه ته واپس ستانه شوې دي د بایزو د سیمه د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزې د غشمیره داسې وویله
د اپریشن نه بعد ډیر امن امراتلو راغی او خلک هم تقریبا 70% دا راغلي دي او د سلوي سمونه د ریکوست چې تاسو راشي الله بخیر کی چې تاسو په ځای شي ان شاء الله ورانکاری به کوم دي کې پټ شي او کوم دي ته ولا شي
په دغه سیمه کې روزګارونه تعلیم او لوبي بیا بحال شوي خو د خلکو زړونه کې د وسلوالو نو وسوم هغه یره شته دي دا خبره راته د ډمډول باجوړ ایجنسی وسیدونکو ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه
جازونو بمبه مستي په خوپیا پټ جن روان دي کنه خلک څه لګي دي سرونه خو کنه هر سړی د ماجیکن مدوخته کوټه دي دغه په شپې درځي د بمو خلکو غواله په شپې لو کل ور مو ځان من دا خو مغام نه د ماجیکن څخه خلک دوخته دي له ویلا ټیکنیک کنه نه خو په وخت سره خلکو په مغو باندې شته کنه
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغه سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاته شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بے کور دی
امنیتی ځواکونو سره موږ شانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی او ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت دې د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به دې کوو
خود دغه مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې بوا او کده تر هغه لري لپی خودوی تختی هم نو بیا به چرته زی ځکه اوس د قبایلی سیمو نه زیاتې تر هغه پیخه په لاندې یاد سمو په سیمو کې کیږي شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غوښتل چې ما ډې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو و چې موږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول دا ترته ای دا چې درس بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه واد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګان ورکول خپل پالیسی لمنځه یوسي یاد کمیسیون پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د 500 د سزا پر ضد د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهری پترس کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان رپورت لري
دا خالی پورس د پیښور پرسلم مخه ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنو کړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دي پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوي ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بي ګناه او بې وسه خلک ښکار کیږي د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمرا لکه موږ ویرو چیرې پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپټ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چیرې ډیت پنلټی دی په حال موقوف شي په حال ختم شي زمونږ چې کوم سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دغه چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پورا پورا موقع مروشی کاغه په سولې حسری وی کاغه توکیل کمی وی او کاغه تنور سره کمی وی چاغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړی
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیپندنتي چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې دو سوا ودیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی دا مرګ په کوټه کې چې کوم دی پای کې انتظار کوي خپل
د پامړل چې سپتمبر 10 منټه پټول نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په خبر مشتو مذهبي لګکایو پرونی وار بیا د خار د پریس کلب ودانای مخې ته د خپل حکومت لپاره مظاهره کړې دوی تور لګولې چې د حکومت د تعلیمي مذهبي او ادارتي پالیسي او لکبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځتلو په حالت کې دي. دوی د غراز ګيله کړی چې تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې سانتیاوي ورته نه ورکول کیږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع اسرار عالم مومند رپورټ جوړ کړی دی.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو په کې برخه درلوده، مشرې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات لپاره چې دی یو سکول هم تھرو خیبر پښتونخوا نشته دی. بیماریانې که زمونږ کمیونټي د وشي نو تاسو خلکو ته خو د بیت المال فیسلټی شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو ته بې شمېره پارلمنټیرین او د وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بې شمېره داسې ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کوم زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم ورکوي، دنیاوي تعلیم هم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر کې هم فیسلټیټ کوي. زمونږ لپاره څه دي؟
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشالې ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستوندو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي دا کوم شنه باندې چې دا غوږ ته دی وسره کړو لکه زه سواتی دې په ریکارډ کې اوسېږم. دلته دې تقریبا 2000 کور دي، د مو په کې 300 کور دي. دا د خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 300 کور کوم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوت راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او سغدریزو لوجې یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خورده په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکې حقوقونو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه راپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې جنوبی سودان، شام، سومالیا او د منځنی افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پیښو خطرو پام اوښتی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په دیالوس ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له دوه دیرشو لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی.
د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې نه هلاک ماشومان هدف دي.
کم دی نوټیفایډ ایریاز دی او هغه چې کم دی کې زنګر رسائی پورا شوی دا غل ته ټیک ته اوس فرض کې پر نه تو زیرستان کې سي ناچنو ریپټیشن روان دی او هغه دی رسائی نه نشته دی. اخرانه کې سي کم خیبر ایجنسی ولا هغه له مستق ایریا کې هغه ته زنګر رسائی ممکن نه و نو اوس هم شته دی پاکټ شته دی په خیبر ایجنسی کې د شانتي نوټ وزیرستان کې چې کله رسائی زنګ ممکن شوی نه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 بلوچستان، 15 سن او 1 کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزارتم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. بلخو د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشرانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلی سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اعتباد کې د قبایلی سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی وایي لومړی په قبایلی سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. یاد وی چې د قبایلی سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران وایي په دې سیمو کې موجود ابشار قانون د ختم او قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګرې د مخنیوي څنګه وایي د لاهور او شیخپورا په ګډون نورو خارونو کې 15 مشکوک ترګر وجلی دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس پی پی وایي چې دغه مشکوک ترګرو د محرم په موقع د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره په نښتو کې وجل شوي. د پنجاب صوبې د لاهور خار د قومي اسمبلی په حلقه نه 122، د صوبې اسمبلی په پی پی 120 او د وکړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 140 ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ټونه چول لړۍ د محل روانه ده. د کابل امنی قومندان وایي چې د کابل خار په نوې ځانمرګي حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمي په سیمه کې خبریان سوي چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان وو. او د ترکیې په پلازمینه انکارا کې پرون د امن په ریلې د غبرګو چاودنو کې د مو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې.
لنډ خبرونه مو له اسرار العالم مومن د اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزی حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشو چې ام کیو ام به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یو کمیټه جوړول شي د کومې لپاره چې د دوانو ترمنځ یو مفاهمتي داخله اصلي کړي شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و، چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کې دي. اداریه اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمن د ایم کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغسته، او چیرمن رضا بانی خو دې رستیو کې ویلی وو چې د استفاګانی نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفابا منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلیکی چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتی صورتحال کې واضحه خواله شوې دي، نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټلو او د غرنګ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نه خدا. ادارې وایي چې په مجموعي توګه امنیتی صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتی صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپل د پولیسو مشر او صوبایي حکومت د پاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال لوس پانی بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له انیسې اجمل واورو.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز ادارې لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغه شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنت فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې ریپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لنډ واټن ویشتونکو میزایلو او تکتیکي اټومي وسلو جوړول محدود کړي. روزپانه د نورو غوښتنو په اړه لیکي، نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي اټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو اټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا داغې ختمول، او بغیر د هند انتظاره پر اټمي ازموینې د بندیز پر معاهده لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي، کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې لوجې یاد ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو لوجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي، خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغسته چرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي، په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. رسپانه لیکي، اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضح نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنه کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. رسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونه د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روسپانې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونی او پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وجلی دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د سالم احمد سالین اورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل شوي دي. د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیته تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلي دي. د کندز سرپرست ولی ونویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلول وژل سوي دي، خو حمدالله دانشو ویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قومندانی هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی. خدای وی په علي خېلو کلی کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قومندانی ویند رسنوی ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وی په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډیرې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږۍ دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وی ډیر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپل کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له هغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. د کابل د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمهیز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کچېرې د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسی.
دغه څرګندونه تر هغه وروسته کیږي چې د روسیې او ستر ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ آسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کانفرنس وویل چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو له خوا روزل کیږي. بل خو د روسیې ستر دریستیز وویل چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتی دودي او د پوینا چې اوس د کشمیر 3000 ته رسیدي. په ورته وخت کې د روسیې د پاوز د استخباراتو رئیس وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډیره لیدل کیږي او دا مسله د سیمه ایزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یو استخباراتي لوبه ده. لکه څنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د باختر ستوري ونیس پروګرام وړاندې کوو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا بل وتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویرته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوې افتی د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالي آبادیش او دیوې میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادیش. په افغانستان کې ځوانان هم دغسې راځي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده خود شاعر او نرمن ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. پکار ده چې د خپل تخلیق لاره ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې واز د ټوپک خپل نتر لاسه کیږي او یاواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي که ښځه ده او که نر ده که ځوان ده او که زور ده د هر لارې نه خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول زه فکر کوم. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یادې موضوع یو شمېر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د سو تنو استاسې په وړاندې ږدو.
د امید په براق ناست یو موږ په تللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو د دې سوی بڼ وربل ته موږ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندې کوي او بلې یې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي له تندې مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي. څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
ازما خونځه ورانوې زبا ډاکټر نشم خدا پیاز لره سبا وطن اروش شي.
سلزره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایتالوي میرمنی تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړي چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یاد ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډې جوړې کړې وې او سکالې 13 اونۍ درې غونډې ترسره کړې چې یو په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې و، بل هغه په افغان ادبي بهیر کې و، درېمه غونډه یې په کابل ادبي بندر کې او څلورمه هغه به په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې په مسلکی توګه د انزورګرۍ زده کړې نه دی کړی او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه خاغلی ارباب نور سویل لري، راځي چې د مرکی په ورستۍ برخه کې ترې نو واورو.
ارباب صاحب، دا عمره ته وایي چې تاسو د خپلو انزورونو نندارتونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ کوړاندې کړي مو وی داسې د زینو نمونه را دا واخلې شي چرته چرته مو وړاندې کړي.
اول نندرتون په 2000 کال کې دا اول زل د پر جلال آباد کې ما کړو، بیا دا غینو وروسته په جلال آباد، مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې ترڅنګ په هندستان کې، په اروپאי هیوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف زینو کې زما انزورونه چې دی هغه مالی کلی دي. اولته تر وخت زما د انزورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندرتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندرتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا داغه وي؟
د آصف سمیم صاحب استاد داغه یو نندرتون منګه وکړو په کامه کې. ستاسو خپل عابد صاحب چون تاسو کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاري، ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پارم جوړ کړی او هارون باچا د پاره، د هارون باچا په حق له بلګ وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا منګه تاسو ګورو باوجود دی نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي. ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه د سیس ټولنې ته وړاندې کوي، د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې، چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هارون باچا یو دغه سندرغاړو نه دی چې یو پښتون دی، بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې، د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې، په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست سکړې. نو په دې خاطر هغه دغه انزورونه جوړول غرض هم دی دا چې نور خلکو هڅیږي چې هغه مثبت طرف ته.
او دا راته وایي چې د تللو مشایخو په یاد دي هم انزوریز نندرتونونه چیرته جوړ کړي؟
خوشحال خان بابا نه راونیسه، د امیر کرول، پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نه وخته کړي دي. دا په دې لاندو وختونو کې په پیښور کې د ډاکټر صاحب اعظم، اعظم صاحب، شاه صابر صاحب، دغه شان باچا خان بابا چې زه تل دغه انزورونه جوړوم. او غرض هم دا دی چې پوسه نی وخت کې زمنګ د پاره په ځنګړې توګه پښتنو د پاره د سولې مسله ډیره زیاته مهمه ده. نو باچا خان بابا هغه کسو چې هغه ټول عمر باوجود د دین شهادت منځو خان تیر شوی دی، هغه د ولست لپاره ډیر زیات کوششونه کړي، زندان نه غالي لیدي او تل پیغام دا کړ ور کړی دی چې د زغم نه کار واخلي، یو بل وزغم دی، یو بل خبره واورو، د سولې لپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. باچا خان بابا یو رول ماډل دی زمنګ د پاره په اوسنی وخت کې. د دین علاوه د غنی خان په حق له یو نندرتون او انزور نه ما جوړ کړی چې هغه کې مغه پیغام غنی خان چې پښتنو ته د رابېداري او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی، په دې برخه کې ما نندرتونونه جوړ کړی دي.
او پراتون کې هم دا سي خیال لري چې نندرتونونه جوړ کړي.
بالکل او دا سلسله برواني هتا تزغړم چې د علماي کرام او هغه علماي کرام چې په اوسني وخت کې لکه زبد یو عالم ذکر وکم د شیخ القران مولانا عبد الصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی په افغانستان کې کلی ولستځي خلکو ته د قران او د حديث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغول خبره کوي د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی ټول نه پیرغيږي د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انزورونه به جوړوم او غرضم بس لکه څنګه چې بار بار یاد کړم همدا د نوې نسل ته دا پیغام ورسیږي چې د هغه خلکو په قدم پل کې دي چې هغه د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب د روسي پښتنې په توګه کله راته وویل چې اوس خو تا انزورګري زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی؟ ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د دې پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي، نو کوشش روان دی. خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړي، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته، چې هغوی استاذ ګوري په ننګرهار پونتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پونتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. هلته چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پونتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانۍ او دی لګیا دی، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې، نو البته تحمیلی نه دی، خو دی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری سلاودین انتظار په غږ کې د هغه دردون کې شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا وسنۍ حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پښتون په کور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، د وید قام د بیداره ناری دی ډیر وکړي، د وید قام د بیداره ناری دی ډیر وکړي، اوس هم وید داناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، دل تد وینو سیل بہیگی ت خبری کنا، دل تد وینو سیل بہیگی ت خبری کنا، دلتا وحشت دے او د ظلم انتہا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، چ قامت نارا نڑیگی عظمت نا لوٹ شول، چ قامت نارا نڑیگی عظمت نا لوٹ شول، ستا پختنی لوڑی سر توری شوی ہوا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، سانتی سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
مدرسه حسنی حسن. مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.